علیکم په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو په دې یو ساعت خبرونه کې موز فریبا ظاهر قربانه يم. تاسو به ووري چې ولسمشر غني نن د روسیې په اوفا ښار کې د لومړي ځل لپاره د روسیې له ولسمشر سره ګوري. د افغانستان په شمال کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو له کبله اندېښنه هم در سره شریکو او دا به هم ووري چې امریکا تر داعش روسیه ځانته لوی خطر ګڼي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه جنقه الکوزه اوروي.
د چین جمهور رئیس له افغانستان سره د امنیتي وسایلو او روزنې په برخو کې مرسته اعلان کړې. د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش په ډزو کې عام خلک وژل شوي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ګواښ وکړ که چیرې ایران د وروستۍ معاملې لپاره سختې پریکړې ونه کړي دوی به له مذاکرو څخه ووځي. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ته وویل پیکینګ به له افغانستان سره د امنیتي وسایطو او روزنې په برخو کې مرستې وکړي. چین د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو سرونه هم وکړه او غواړي چې افغانستان باثباته شي. چین دغه راز په شینجن ولایت کې د غور مسلمانانو د بیلتون غوښتون کړلو په اړه اندېښنه لري. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د روسیې په اوفا ښار کې د اقتصادي ودې په حال کې 5 هیوادونو برازیل، روسیې، هند، چین او جنوبی افریقا د مشریز غونډې په څنګ کې جمهور رئیس اشرف غنی ته د جمعې په ورځ وویل د افغانستان او چین ترمنځ د امنیتي همکاریو زیاتوالی د دواړو هیوادونو په ګټه دی. د زیاته کړه چین به له افغانستان سره د امنیتي وسایلو، ټکنالوژۍ او روزنې په برخو کې مرستې وکړي. چین وایي دوی نه غواړي په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو د ځواکونو له وتلو وروسته دې هیواد ته پوځیان واستوي، خو ژمنه یې کړې چې د دې هیواد د سوداګرۍ او اقتصادي پراختیا په برخه کې به ستره ونډه واخلي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی په روسیه کې د شانګهای همکارۍ سازمان د 15مې مشریزې غونډې په څنګ کې د منګولیا له جمهور رئیس تاقخیا ال بیګدورچ سره وکتل. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دواړخیزو اړیکو په ټینګولو خبرې وشوې او دواړو مشرانو په خپلو کې په سیاسي، اقتصادي او بشري برخو کې د همکاریو زیاتولو ژمنې وکړې. منګولیا له 2003 کال راهیسې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د امنیت ساتنې نړیوال ځواک یا ISAF کې ګډون کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس دغه راز د شانګهای همکارۍ سازمان د غونډې په څنګ کې د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره هم وکتل. دواړو مشرانو په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، سوداګرۍ، انرژۍ او ترانسپورت په برخو کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د همکاریو پر لارو چارو بحثونه وکړل. په دې سربیره دواړو مشرانو د اورګاډي په دوو سیمه ییزو پروژو چې یوه یې د تاجکستان، افغانستان او ترکمنستان ترمنځ او بله د چین، تاجکستان، قرغزستان، افغانستان او ایران په مسیر ده هم خبرې وکړې. د افغانستان او تاجکستان جمهور رئیسانو دغه راز د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د برښنا د انتقال د سترې پروژې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د طبیعي غاز د پایپلاین د جوړولو په مسلو بحثونه وکړل. د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش په ډزو کې عام خلک وژل شوي. د چین ولسوالۍ قومي مشر ملک امین ازادي راډیو ته وویل له تېرې ورځې راهیسې د چین ولسوالۍ د مامن باغ او مامن تنګي سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې په عامو خلکو ډزې کړي او ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. ملک امین وایي مزار حاجي، روژه ګل او شمال خان هغه قومي مخور خلک وو چې د داعش ډلې په برید کې وژل شوي. د بلې خوا د ننګرهار امنیت قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال ازادي راډیو ته وویل د چین ولسوالۍ په لرو پرتو سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ خپل منځي وقفهیي بریدونه کیږي او د تلفاتو په اړه یې معلومات نه لري. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتو او ایران پرون د اټومي خبرو په جریان کې ناندري وهلې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ګواښ وکړ که چیرې ایران د وروستۍ معاملې لپاره سختې پریکړې ونه کړي دوی به له مذاکرو څخه ووځي. ایرانیانو سمدستي غبرګون ښکاره کړ. متحده ایالات او اروپایي متحدان یې تورن کړل چې روحیاتي جګړه مخته کړي او په وروستۍ لحظه کې خپل دریځونه بدلوي. جان کیری او نورو لویدیځ مشرانو وویل ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه سخته سیاسي پریکړه نه ده کړې. کیری زیاته کړه امریکا به د معاملې لپاره د ټاکلي ضربالا جل د پوره کېدو لپاره له عجلې کار وانخلي، خو په عین حال کې ایران ته حوصله ختمیږي او تر ابده به مذاکرو ته دوام ورنه کړي.
We are not going to sit at the negotiating table forever.
د وای مونږ به تر ابده د خبرو میز ته کیننو. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینو ویل مونږ معاملې ته ډېر نږدې شوي یو، خو که چیرې په راتلونکو څو ساعتونو کې مهمې تاریخي پریکړې ونه شي یو تړون ته به ونه رسیږو. هند او پاکستان سره شول چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران به په نوي ډیلي کې د تروریزم په اړه غونډه وکړي. دا خبره د هند د بهرنیو چارو وزیر نن په روسیه کې د شانګهای همکارۍ سازمان مشریزې غونډه کې وکړه. دا اعلان وروسته له هغې وشو چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د هند صدر اعظم نریندرا مودي د غونډې په څنګ کې خبرې وکړې. دواړه مشران دغه راز سلا شول چې په ممبای کې د 2003 کال تروریستي حملې محاکمه چې هند د پاکستان د وسلوالو کار بولي چټکه کړي. د هند صدر اعظم مودی په 2014 کال کې په پاکستان کې د جنوبی اسیا د هیوادونو د مشرزي غونډې لپاره د پاکستان د صدر اعظم بلنه هم ومنله. د یونان حکومت له پور ورکوونکو څخه د لا زیاتو مالي مرستو د ترلاسه کولو په هدف د اقتصادي اصلاحاتو پلان وړاندې کړ. اروپایي ټولنې هم تایید کړی ده چې د یونان د حکومت د اصلاحاتو پلان ورته سپارل شوی دی. که څه هم چې د یونان د دې پلان جزئیات لا نه دي بډاګه شوي، خو پور ورکوونکو یونان ته د دې هیواد د ژغورلو د نوي پروګرام لپاره د تقاعد امتیازاتو د کمیدو او د مالي ورکولو په پروګرام کې د اصلاحاتو پیشنهادونه کړي دي. د اقتصادي بحران له امله په یونان کې بانکونه تړل شوي او خلک کولی شي د پیسو له اتومات بانکي ماشینونو څخه په ورځ کې یوازې 60 یورو ترلاسه کړي. د اروپایي هیوادونو مشران به د یونان د مالي بحران د څیړلو په مقصد د راتلونکي یکشنبې په ورځ عاجله غونډه وکړي. په یمن کې د القاعده شبکې نوي مشر په خپلو پلویانو غږ کړی چې په امریکایانو بریدونه وکړي. قاسم الرایمی وروسته له هغې په یمن کې د القاعده مشر وټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر ناصر الوحیشی د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوې حمله کې ووژل شو. راپورونه وایي قاسم الرایمی په یو پیغام کې په خپلو څرګندونو کې د القاعده له مشر ایمن الزواهیر سره خپل ائتلاف هم اعلان کړی دی. نوموړي امریکایانو ته په خطاب کې ویلي، څومره چې موږ وژنئ موږ به نور هم هوډمن کیږو، تاسو چې هر مشر وژنئ بل به یې ځای نیسي. په یمن کې د القاعده مشر ته منصوب د دغه صوتي پیغام اصلیت تر اوسه نه دی تایید شوی. دا د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دوستانو، لکه چې وړاندې مې وویل، ټاکل سوی افغان ولسمشر نن په روسیې کې له ولسمشر پوتین سره وګوري. پر کومو مسایلو خبرې کوي په همدې خپرونه کې به واوري. افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان د ملي اسلامي وفاق د ګوند مشر د امن نظم د ګډوډۍ په تور نیولی دی. د افغانستان د شمالي سیمو اوسیدونکي د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو څخه اندېښنه لري. د کورنیو چارو وزیر وایي
به قوت خارجي ضرورت نداره، اما به حمایه خارجي ضرورت داره.
په فرا ولایت کې د ګمرکي عوایدو څخه 1 میلیارد افغانۍ ترې تم سوي دی. علت یې څه دی؟
یو عامل دا ده چې مثلا موږ یو حمایوي سیاست د عوایدو د کنټرول لپاره جوړ کړو، هم په بندر کې عواید مو کنټرول کړو په مرز کې، او هم مو د ښار په منځ کې.
په دې اړه یو تفصیلي راپور اوریدلی سي. دغه سي په بهرنیو مطالبو کې اوري چې یو امریکایي جنرال تر د عیش وسلوالې ډلې روسیه امریکا ته لوی خطر بولي. په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو په اونیز پروګرام کې ستاسو راغلي پیغامونه خپرېږي.
موږ ټوله مسجد وټکو ټکولي اوس دا روژه میاشت موږ دون نه پکه نه لرو. یې خورو موږ د اجرا رئیس او د رئیس جمهور څخه د هغه پیغام دی.
او بلونیز پروگرام مو د ساينس او ټیکنالوژي نه لنړی څخه د اوریدو ته له ازادي رادیو سره پاتې شئ. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 ماشم تر 2 د اف ام پر 15 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. رزو د خبرونې لمړنی مطلب ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو د غونډې ترڅنګ نن او پرون د څو هیوادونو له مشرانو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو غونډه پرون د روسیې په اوفا ښار کې پرانستل شوه او نن هم دوام لري. افغانستان د شانګهای د همکاري په ټولنه کې د هند، ایران، پاکستان او منګولیا په شان د څارونکو حیثیت لري. د ټولنې د بشپړو غړو په توګه د هند او پاکستان پر منلو سلا کړې ده. ټاکل شوی ده چې ولسمشر غنی نن د روسیې له ولسمشر سره وګوري. د بل کله چې ښاغلی غنی د افغانستان ولسمشر انتخاب شوی، له ولادمیر پوتین سره د لومړنۍ کتنې وي. اسمت سروان نور تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې د شانګهای د همکاري ټولنې د غړو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی، نن د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره ویني. د تر اوسه پورې د شانګهای د همکاري ټولنې د مشرانو د غونډې ترڅنګ د قزاقستان، چین، تاجکستان او منګولیا له مشرانو سره کتلی دي. چینایي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد ولسمشر شی جینګ پینګ نن د روسیې په اوفا ښار کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دوو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. چین په وروستیو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې لیوالتیا زیاته کړې او وروسته له دې چې په خپله خاوره کې د افغان خواوو ترمنځ د خبرو اترو کوربتوب وکړ، د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د مری د تفریح شارګي په خبرو کې استازي ګډون وکړ. د تاجکستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر وایي چې دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان پرون د روسیې په اوفا ښار کې د افغانستان له ولسمشر سره ولیدل. ویل شوي چې دواړو خواوو په سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانسپورتي او امنیتي برخو کې پر همکاریو خبرې وکړې. د افغانستان او تاجکستان ولسمشرانو د ترکمنستان، افغانستان او تاجکستان د اورګاډي د پټلۍ، د چین، تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او ایران د اورګاډي د پټلۍ، د کاسا زر د 1500 کیلو واټ برېښنا د انتقال او د افغانستان او تاجکستان د ګازو د پایپ لاین په اړه خبرې وکړې. په همدې حال کې د منګولیا ولسمشر سخیه البیک دوریچ د افغانستان له ولسمشر سره د شانګهای د همکارۍ ټولنې د مشرانو د غونډې ترڅنګ په کتنه کې له افغانستان سره د پخوانیو دوستانه اړیکو د بیا غوړولو هیله وکړه. د وویل له 2003 میلادي څخه د منګولیا سوله ساتي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په سوله ساتي ماموریت کې برخه لري. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف هم د افغانستان له ولسمشر سره خبرې وکړې. نظربایف نن د افغانستان ولسمشر ته وویل چې افغانانو ډېرې سختۍ تېرې کړې چې دی ورسره خواخوږي څرګندوي. د همداراز وویل په هره نړیواله غونډه کې د افغانستان په ملاتړ خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشر د قزاقستان له ولسمشر په دې مننه وکړه چې په خپله خاوره کې افغان امنیتي ځواکونه روزي او افغان محصلانو ته بورسونه ورکړي دي. ټاکل شوی دی چې ولسمشر غنی نن د روسیه او یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره هم جلا جلا خبرې وکړي. روسی خبری آژانسونه وایي چې د افغانستان ولسمشر به نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کاسا زر پروژې په اړه هم وغږیږي. په دې پروژه کې چې له قرغیزستان او تاجکستان څخه افغانستان او پاکستان ته برېښنا لیږدول کیږي ممکن روسی کمپنۍ شریکې شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو پر انټرنیټ هم اوري پته مو ده azadiradio.com. که هخوا ولسمشر د شانګهای د همکاري ټولنې له مشرانو سره ګوري، د خو د نن په افغانستان کې افغان امنیتي ځواکونو د افغانستان د ملي اسلامي وفاق د ګوند مشر نیولې دی. د دې ګوند رهبری شوروي د یاد ګوند مشر د افغانستان روان سیاسي او امنیتي ناوړ وضعیت ته په کتو د ملي یووالي حکومت د رهبرانو استعفا غوښته ده. د دې ګوند غړي وایي په افغانستان کې د یو مثبت بدلون لپاره به مدني حرکتونو ته دوام ورکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د دې ګوند غړو غوښتل امن نظم ګډوډ او د خلکو ذهنیت خراب کړي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د ملي اسلامي وفاق د ګوند مشران وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې ګوند رئیس بسم الله شیر د کابل ښار په دویمه امنیتي حوزه کې توقیف کړی دی. د دې ګوند مشرتابه پلاوی د جمعې په ورځ د یادې حوزې مخې ته ولاړ او ویلي چې بسم الله شیر د هیواد د روان ناوړه سیاسي او امنیتي وضعیت پړه پر جمهور رئیس او اجرایي رئیس اچوي. د همدې له امله د تېرې شپې راهیسې توقیف شوی دی. د افغانستان د ملي اسلامي وفاق ګوند مرستیال محمد حسین حمیدی وویل د قانون له مخې اعتراض او انتقاد د هیواد د هر وګړي حق دی او که حکومت غواړي چې دغه غږ غلی کړي دوی به د حکومت پر ضد پراخ مدني حرکات پیل کړي.
دلیل همیز که ما حق ملت افغانستان از رهبرای وحدت ملی خواسته بودیم. اگر بازداشت ادامه داشته باشه
دلیل داده چې موږ د ملی یووالي د حکومت له مشرانو د افغانستان د خلکو حق غوښتی. که دا توقف ادامه ولري موږ به تحسن وکړو او په ټول هیواد کې به خپلو دفترونو ته خبر ورکړو چې په پراخو مظاهرو لاس پورې کړي.
د دې ګوند د غړو په لاسونو کې یوه تبلیغاتي لوحه هم لیدل کېده چې پرې لیکل شوي وو موږ د افغانستان د خلکو د مخپه زیاتېدونکو قربانیو له امله د جمهور رئیس او اجرایي رئیس د استعفا غوښتونکي یو. د افغانستان د ملي اسلامي وفاق ګوند له څه مودې راهیسې په خبري ناستو کې پر حکومت انتقادونه کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي بیان او انتقاد کول د هیواد د ټولو ادباو حق دی خو له دې حق څخه باید له قانون سره سمه ګټه واخیستل شي. د کابل د امنیت قماندان ویاند عبدالله کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي اسلامي افاق ګوند غړو د شپې ناوخته هڅې کولې چې په غیر قانوني توګه د حکومت پر ضد خلک راوپاروي.
اول ساعت 12 شب گذشته غزنی پولیس کابل د سایه کارتی پروان متوجه یک گروپ افراد میشن که
دوی وای د 13 شپې د 12 بجو په شاوخوا کې د پولیسو غزما یو شمیر خلکو ته متوجه کیږي چې وسلوال دی او پوسترونه نصبوي. دغه وسلوال له پولیسو سره نخته کوي چې دا په خپل یو جرم دی. پولیس د هر ډول مدني حرکت ملاتړ کوي خو په دې شرط چې دا حرکتونه د قانون په چوکاټ کې وي. کارپوهان وای بیان او انتقاد کول د خلکو حق ده. کچېری کوم څوک له دې حق ناوړه ګټه واخلي او حکومت پر ضد عمل وکړي، پکار ده چې خلکو ته وضاحت ورکړل شي. د کورنیو چارو وزارت وای په دې حق له څېړنې روانې دي او نتیجه به یې ډېر ژر خلکو ته ورسول شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو اعلان وارده چې د ماښام د وو د سهار تر وو بجو پر خبرونې لري، خو اوس تاسو د ازادي رادیو خبرونې اوري چې هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې خبریږي. د ازادي رادیو پر منځنۍ څپه 1290 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وازده اوریدلی سي. راځو د افغانستان یوې بلې امنیتي مسلې ته. د افغانستان د شمالي ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت تر اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو خطرناک بولي. دوی له حکومت غواړي چې ډیر ژر دي خلک بے وسلې کړي، ځکه چې خلک یې سخت په اندېښنه کې اچولی دي. دا چې په شمال کې د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت څومره ګواښ رامنځته کړی او څوک له دغو ډلو ملاتړ کوي، صفي الله ستانکزی پرې یو مفصل راپور لري.
د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت یا داعش جنګیالیو ترڅنګ د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو موجودیت او ورنه د ځینو سیاسي او حکومتي چارواکو ملاتړ تر کومې اندازې عام افغانان په ویره کې اچولې دي. غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په هغو سیمو کې خلک له ژونده بېزاره کړي دي چې ډیر فعالیت پکې کوي. د عامو خلکو په خبره دا ډلې د اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو له جنګیالیو هم خطرناک دي. د کندوز یو اوسیدونکی په دې اړه داسې وایي:
د غیر مسؤول وسلوال د طالب نه ډیر زیات خطرناک دي. له خاطر دوی بیا اندازه مسله دي، ثقیله سراګانې لري، دیپوګانې لري، دوی وابسته په بعض تروریستي بانډو پورې اړه لري.
د کابل په گاوند ولایت پروان کې هم وخت نا وخت غیر مسؤول وسلوال خلک زوروي او د تنظیمي او کورنۍ جګړو د وخت په څیر اوس هم په خپلو منځونو کې اخوډب کوي چې عام خلک ترې زیانمنېږي. په دې ولایت کې د بهرنیو پوځیانو لخوا د یوې ډیپو د هدف ګرځولو پیښې او ورپسې غبرګونونو هم د دې ولایت اوسیدونکي سخت اندېښمن کړل. اخو په بلخ ولایت کې عام خلک وایي چې غیر مسؤول وسلوال ورانکاره فعالیتونه کوي او اکثر زورونې د پخوانیو جهادي قمندانانو ټوپکوال کوي او ان له خلکو اوشر ټولوي.
حکمیت کې چې زړه وغواړي ټول حکمیت د دې په لاس کې دی. فیصله چې د محکمې ویم دی کوي، خلک هم ځوروي او شرم دی ټولوي. د لب په نامه څه کارونه نامنیشه رامنځته کوي دوی کوي.
خو اصلي پوښتنه دا ده چې د دغو غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو تر شا څوک ولاړ دي او دوی په عامه اصطلاح په چا نازیږي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي افغان چارواکي په خپله د ټوپکوالو ملاتړي او په چورو چپاول کې ورسره شریک دي. دغه کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل که د دغو غیر مسؤوله وسلوالو تر شا د شورا وکیل، وزیر او لویو سیاستوالو لاس نه وي، کله به دومره خلک وشي زورولی؟
خپله حکومت په دې کې شریک دی. د خلکو ملاتړیان چې دي، هغه حکومتداران، تاسې به وګورئ چې په اوسنیو شرایطو کې څومره غیر مسؤول کسان چې دي، خامخا د یو چا سره ارتباط لري، یا د سیاسون سره ارتباط لري، یا د وکیلانو سره لري، یا د لیډرانو سره لري، یا د وزیرانو سره. یعنې غیر مسؤول کسان بدون د یو قوي پښتونونی نه شي کولای د ګروپونو حمایت وکړي.
د رپورټونو لمخې یو شمېر لوړپوړي حکومتي چارواکي او ځینې والیان هم وسلوال کسان د افغان پوځانو له چوکاټه بهر اداره کوي چې کله ناکله په ناامنیو کې ښکېل کیږي. اکثره خلک وایي په کومو سیمو کې چې غیر مسؤوله کسان فعال دي، حکومتي ځواکونه د ورتلو زړه نه کوي او دوی پریږي چې په خپل سر واک وچلوي. د دغو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د شمېر په اړه دقیق ارقام نه دي موجود، خو دا چې امنیتي ځواکونه ولې په دې یو وروستۍ لسیزه کې د دغو ډلو ټپلو په لمنځه وړلو کې پاتې راغلي، امنیتي چارواکي داسې ځوابوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې کلکه هڅه یې روانه کړې څو د وزیر نورالحق علومي د سل ورځني کاري پلان په مطابق لومړی دا ډلې وپیژني، بیا یې پر ضد اقدام وکړي.
برنامه صد روز نخست وزیر امور داخله امیس کې
د کورنۍ چارو وزیر په لومړیو سل ورځو کې دا خبره شامل ده چې د دغو غیر مسؤوله ډلو او کسانو په اړه معلومات ټول شي چې په هیواد کې په کومو سیمو کې فعال دي. لومړی به دا معلومات ټولوو چې دا کسان په کوم ځایونو کې فعال دي. ښاغلی صدیقي وایي چې هره میاشت په منځنۍ توګه 200 تر 300 میله وسلې بیلابیلو سیمونه ټولیږي. عام خلک بیا وایي چې د طالب واکمنۍ له پرځېدو وروسته د پخوانیو جهادي قمندانانو او وسلوالو کسانو پر سر د ډایاک او جی ډی آر پروګرامونه سم نه دي تطبیق شوي او اوسنۍ ستونزې د همدغو پروګرامونو له ناسم عملي کېدو سره ژورې ریښې لري. امنیتي او دفاعي ارګانونه بیا وایي چې په دغو دوو پروګرامونو کې په لسهاو زره میله سپکې او درنې وسلې ټولې شوي دي. د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري وایي چې هڅې روانې دي دغه ټولې غیر قانوني وسلې ټولې شي څو د امنیت اصولې په لار کې دا ستر خنډ له منځه لاړ شي.
هر څوک چې غیر مسؤولي وسلې لري دا د افغانستان په ګټه نه دي. زموږ پالیسي دا ده چې د افغانستان په ګټه نه دي، موږ طرفدار نه یو، موږ کوښښ کوو چې دا وسلې په هر شکل وي ټولې کو، ځکه دا په افغانستان کې سولې ته هم خطر دی، امنیت ته هم خطر دی.
د افغانستان نړیوال ملګري هم د ناقانونه وسلو زیرمې د امنیت لپاره جدي ګواښ بولي او لمنځه وړل او ټولول یو پر ځای ګام. لوړ پوړي امریکایي سناتور جان مکین کابل ته په خپل وروستي سفر کې په پروان کې د وسلو د یوې ډیپو لمنځه تلو ته په اشاره وویل، په هر ځای کې که ناقانونه وسلې وي باید ثابت شي چې د افغانانو او امریکایانو پر ضد نه کارول
کیږي.
زه پوهیږم چې په هر ځای کې چې د وسلو زیرمې وي او کوم قانوني اسناد هم ونه لري باید د دې لپاره چې د افغانانو او یا امریکایانو پر ضد نه کاریږي پوره معلومات وشي او په وړاندې عمل وشي. که څه هم امنیتي چارواکي د ناقانونه وسلو ټولول او د غیر مسؤوله کسانو تعقیب خپل لومړیتوب بیا دوی خوشته ځینې داسې لوړپوړي چارواکي چې د مجاهدینو له وخته د زیرمه شوي وسلو په لمنځه وړلو خفګان او جدي اندېښنه ښکاره کوي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په دې وروستیو کې په پروان کې د وسلو د یوې ډیپو لمنځه تلل د اندېښنې وړ خبره وبلله او ټینګار یې وکړ چې په راتلونکي کې باید داسې هدفي حملې ونه شي.
امیدوار هستیم چې حوادث همچنانی تکرار نشم.
هیلمن یو چې ورته حادثه تکراری نشي، مجاهدین په بشپړه معنا د ملي وحدت حکومت ترڅنګ ولاړ دي. له افغان چارواکو سره د ناقانونه وسلو د ټولولو او لمنځه وړلو په خاطر دوه ډوله فکر او دریز ته پکتو پوځي کارپوهان وایي امنیتي ارګانونه د دغو وسلو د لمنځه وړلو توان نه لري. یو پوځي کارپوه باری آرس په دې اړه وویل،
داسې نشي ویل کېدلی چې په افغانستان کې امنیتي ځواکونه د دغسې تشکیلاتو او مسلحو کسانو او د هغو د مرکزونو څخه آګاهي ونه لري. که آګاهي ولري په دې معنا دی چې دولت داسې د ذوب په حالت کې دی چې نسي کولی چې دغو کسانو ته لکه څنګه چې لازمه ده ځواب ووایي، ځکه چې هغه ټول د دولت د جکپورو مراجعو سره همبستګي لري.
د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیت کومه تازه خبره نه ده، بلکې له څو کلونو راهیسې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلک ترې ځورېږي. رپورټونه له مخې غیر مسؤول وسلوال په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې ډېر فعال دي او د خلکو د ځورونې ترڅنګ له ښځو شمان سره ډول ډول تاوتریخوالی کوي. له دې ټولو سره سره کارپوهان حکومت ته وړاندیز کوي چې د دې ډلو د ځپلو او د وسلو د ټولولو او لمنځه وړلو په خاطر باید امنیتي ارګانونه پراخ او عملي کېدونکي پروګرامونه تر لاس لاندې ولري. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تسری اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم کتلای سي، ازادي رادیو دات کام مو پته ده. د افغانستان د شمالي ولایتونو له نامې څخه ورزو لویدیز ته او د ګمرکي عوایدو د ستونزو په اړه یو راپور لرو. د فراه ولایت ګمرک د عوایدو څخه یو میلیارد افغانۍ تیر کال د دغه ولایت د رهبرۍ لخوا ترې تم سوی دی. د ازادي راډیو یو څېړنیز راپور دا ښیي چې دغه عواید تیر کال د دې ولایت د لوړپوړو چارواکو لخوا چې اوس د ولسمشر له لورې څارنوالۍ او محاکمو تور پیژندل سوي دي ترې تم سوي. د دغه ولایت د ګمرک عواید تیر کال په شپږو میاشتو کې یو میلیارد افغانۍ سوي و په داسال کې چې سږ کال دغه عواید د کال په شپږو میاشتو کې دوه میلیارد افغانۍ سوي دي. احمد شاه فطرت په فراه ولایت کې په دې اړه یو تفصیلي راپور چمتو کړی دی چې په ګډه یې اورو.
ګمرک د افغان دولت یوازنی د عوایدو څانګه خو د فرادو ګمرک څخه په تیرو کلونو کې هر کال کابو یو میلیارد افغانۍ ترېتم کېدی. د فراه ولایت والی محمد آصف ننګ په یوې ځانګړې مرکې کې ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ګمرک عواید د تیر کال د شپږو میاشتو په پرتله کابو یو میلیارد افغانۍ توپیر لري.
د فراه د دې شپږو میاشتو عواید دوه میلیارده ته رسېدلی ده، په داسې حال کې چې تیر کال په همدې وخت کې یو میلیارد او څه د پاسه دغه حدودو کې وو، یعنې نږدې یو میلیارد تفاوت ده. په داسې حال کې چې د تیر کال په تناسب سره په همدې شپږو میاشتو کې حجم د انتقالاتو زموږ نیم په نیم سوی ده.
د فراه والی محمد آصف ننګ وایي چې د عوایدو لوړوالی ډېر عاملونه لري چې عمده لامل یې د فاسدو کسانو شتون په ګمرک کې و چې نیمه برخه عواید یې پر ځانونه ویشل.
یو عامل دا ده چې مثلا موږ یو حمایوي سیاست د عوایدو د کنټرول لپاره جوړ کړو، هم په بندر کې عواید مو کنټرول کړو په مرز کې او هم مو د ښار په منځ کې، په ټول سیستم کې خرابې لیدې نه راغلې ده. دغه عواید که زه اوس درته ویم چې په هر کال کې دوه میلیارد افغانۍ تفاوت راځي، نو دیرس میلیارد افغانۍ دولت خسره مند شوی، یعنې پنځم مرزه کې دې نه مټرې راخوسې وي. داسې اندازه تنزه درته ویلی سم په ورځ کې پنځوس موټره دوی فرار د ګمرک درلود.
د فراه ولایت د ګمرک ریاست چارواکي هم د عوایدو لوړوالی بې ساری بولي. د ګمرک ریاست سفارت اجیر خان زیر وایي چې مخکې له یوې خوا د فاسدو کسانو شتون او له بلې خوا د تل یا اعتراضي نه شتون د عوایدو ملا ماته کړې وه چې اوس دغه ستونزه حل شوې ده.
موږ نفر ناستې په بندروالي خپله تلي د ترازو پرچه ورکوي، اضافه ناشته اجازه نه ورکوو. یوه وجه دا ده چې پخواني یو موټر نه اوس دوه موټر جوړ شوي، د موټر تعداد هم زیات شوی.
فرید هیبت په فراه ولایت کې د مدني ټولنې فعال بیا وایي چې په ګمرک ریاست کې فساد د فراه د رهبرۍ لخوا مخکې ترسره کېدی او ټول چارواکو په کې خپله برخه لرله. دغه په خبره د نوي حکومت په راتلو سره د ولایت رهبرۍ د فساد پر وړاندې مبارزې په لړ کې په ګمرک کې هم مالي فساد لږ شوی دی.
فساد اصلي ریښې په خپله نظام کې و، او اصله دغه اصلي شوک چې راغی هغه وخت راغی چې د رئیس جمهور په فرمان سره والي، رئیس د ګمرک، امنیت دولتي مسؤول، قمانداني او نور خلک د وظیفې څخه سبکدوش او سانولي ته معرفي سو. اوله علامات هغه وخت و، او پس له هغه د ځینې مدني حرکتونه او د خپل دولتي ځینې چارواکي په سر کې د والي او د شورای ولایتي دوی یو څه کوشش وکړي چې فساد لږ شي، او په ګمرک کې یو لږ واقعا فساد لږ شوی دی. اوس
اساسي پوښتنه اوس دا ده چې مخکې په میلیاردونو افغانۍ د فراه د ګمرک څخه چا وړي او عاملین یې اوس چیرې دي؟ سید احمد خان د فراه ولایت د ښاري شورا غړی وایي چې دولت باید هغه کسان څخه پوښتنه وکړي چې ملي عواید په ګېډه کې اچولی دي.
تقاضای مردم فرایی هست، تقاضای ما ای هست که به جیب هر کسی گرفته و باید مورد پیگرد قانون قرار بگیرند و باید محاکمه شوند، پول از پیششان دوباره حصول شوند.
دفره والی محمد آصف ننگ وایج دفره در رهبری ولور پول چارواکی شپږ میاشتې مخکې په ګمرک د فساد په تور څارنوالۍ ته پیژندل شوی چې په هغو کې مخکنی والی، د ګمرک رئیس، امنیت قمندان او د ملي امنیت رئیس هم شامل و چې اوس هم د دغو کسانو دوسیې د محاکمو تر څیړنې لاندې دي. د والی په خبره څو تنه مامورین هم په وروستیو کې څارنوالۍ ته معرفي شوي، خو بیا هم څه ناڅه فاسد کسان اوس هم په ګمرک کې شتون لري.
یو تعداد یې ستله، خو یو زیات مقدار یې تغییر سولو. مثلا او کسه خو زبده کسان چې د رئیس جمهور په حکم باندې دوی له دندو ایسته سولو په تعلیق کې راغلل، بلکې څارنوالۍ ته حواله سول. هغه سرکرده خلک دا چې دوی پکې څومره داخل وو دا به بیا د محکمې حکم ثابت کړي. یعنې موږ له دې نه مخکې هم نسو ویلی چې فلانی مشکل یې درلود. په کته قدمو کې دا خلک یو مقدار ایسته، یو مقدار یې تښتېدلي دي.
د فراه والي کسان د چا نوم نه اخلي، خو اوس هم د زورواکو د مداخلې څخه د ګمرک ریاست په چارو کې سر چکوي چې دوی اوس هم د فاسدو کسانو ملاتړ کوي. دغه په خبره د پارلمان وکیلان همداشان ځینې لوړ پوړ چارواکي د ګمرک په چارو کې اوس هم لاسوهنه کوي.
حمایه کیږي، مشران حمایه کوي، وکیل صاحبان حمایه کوي، یعنی ډېرې زیاتې حمایه چې راځي. غټان، یعنی غټان څوک دی؟ غټان در یادوم دی، هر سړی چې یو وړه وظیفه لري په دې ګمرک کې په دې امید راغلی دی چې دلته دی ژوند جوړ کړي. دلته داسې څوک راغلی دی چې په دا دوه زره افغانۍ باندې وایي زه قانع یم، اما که دته موږ دوه زره ډالره معاش ورکړو دی پرې قانع نه ده.
په همدې حال کې عمیره ایوبي د فراه ولایت د خلکو استازي په پارلمان کې وایي چې د ګمرک په چارو کې مداخله نه ده کړې، خو نور وکیلان شته چې په ګمرکې خپله برخه لري.
ما د دوري وکالت خود اونجا نه نصب کردیم نه چی، ولی اس واقعا بعضی
ما خپل د وکالت په دوري کالته څوک نه دي نصب کړي. خود مرد ځینې وکیلان او سناتور صاحبان د ګمرک په چاره کې مداخله کوي، خو لکه څنګه چې والی نوم نه دی اخیستی زه هم نشم اخیستلی. یو بل حقیقت هم شته چې د نوي حکومت په جوړېدو سره ځینې تغییرات راغلي او والیان هم خپل د دندې د ساتلو په خاطر د فساد سره جدي مبارزه کوي. د فراه والی محمد آصف ننګ وایي چې د مرکزي حکومت څخه یې غوښتي تر څو د عوایدو په لوړېدو سره دغه ولایت ته امتیازي رغنیزې پروژې ورکړي تر څو خلک هم د حکومت سره په همغږۍ سره د فساد پر وړاندې مبارزه وکړي.
والی یې مونه خوري، بل څوک یې مونه خوري، د دې لاره سته چې که ما ټارګېټ 3 میلیارد افغانۍ پرکو نو مازاد چې څومره ما جوړولی هغه د دې فراسي، خو دا فساد به هغه وخت ورک کېږي چې کله ته پکې یو ولس هغه قوم مستفید کړي، نو بیا خلک پوهېږي چې وروره زه مستفید کړی یم، بیا څوک د چا پلار جرأت کړای سي چې په توره شپه کې د فساد وکړي؟ بیا خو ټول خلک به تلاش کوي چې عواید نورم ډېر سي، نورم ډېر سي، ځکه یې دوی برخه پکې ډېرېږي.
د فراه د ګمرک ریاست عواید لپاره ټارګېټ یې هدف په ټول کال کې 3 میلیارد افغانۍ ټاکل شوی و، خو چارواکي وایي چې دغه هدف ته په 9 میاشتو کې رسېږي او 3 میاشتې نور عواید به اضافي ملي بودیجې ته ولېږدوي. وبلیدل شي چې د هغه کسانو سره چې په تېرو کلونو کې د فراه د ګمرک عواید تری تم کړي څه چلند وشي، خو خلک د دولت څخه غواړي چې په دې برخه کې د هېچا ته هم برات نه ورکوي او قانوني چلند یې وکړي. احمد شاه فطرت، ازادي راډیو، فراه ولایت.
د فراه ولایت ګمرکي عوایدو په اړه مو څېړنیز راپور واورید. 2:30 د جنقه الکوزي څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د شانګهای همکاري سازمان غونډې ته په وینا کې ویل د افغانستان مخ په خرابېدونکي حالت شي، د نشه یي موادو پراختیا او د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو زیاتېدل اصلي لاملونه دي د زیاتې اندېښنې وړ دی. د چین جمهور رئیس شي جن پینګ د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني ته نن ویل پیکینګ به له افغانستان سره د امنیتي وسایطو او روزنې په برخو کې مرسته وکړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني په روسیه کې د مشریزي غونډې په څنګ کې د منګولیا له جمهور رئیس تاکخیه ابدویش سره وکتل. د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش په ډزو کې عام خلک وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتو او ایران پرون د اټومي خبرو په جریان کې ناندرۍ وهلې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ګواښ وکړ که چیرې ایران د وروستۍ معاملې لپاره سختې پریکړې ونه کړي دوی به له مذاکرو څخه ووځي. هند او پاکستان سلا شول چې د دواړو هیوادونو د ملي امنیت سلاکاران به په نوي ډیلي کې د تروریزم په اړه غونډه وکړي. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان ګلدی بردی محمدوف د اقتصادي چارو د مشرانو په ګډون د کابینې جګپوړې غړې د اداري فساد په جرمونو او جدي نیمګړتیاو له امله له دندو لرې کړي دي. په یمن کې د القاعده شبکې نوي مشر په خپلو پلویانو غږ کړی چې په امریکا بریدونه وکړي. او د یونان حکومت له پور ورکوونکو څخه د لا زیاتو مالي مرستو د ترلاسه کولو په هدف د اقتصادي اصلاحاتو پلان وړاندې کړ.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 تر 10 پر منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. تاسو مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسو، دا په باور چې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي هڅې روانې دي چې د مکې معظمې په ښار کې د افغانستان د تخریب شوي ملکیت په بدل کې د سعودي له حکومت څخه بل ملکیت ترلاسه سي. د افغانستان د تخریب شوي ملکیت ارزښت څه باندې 10 میلیونه ډالره شدل سوی دی. نور تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم کعبه شریفي سره نږدې د افغانستان ملکیت له مادي او معنوي پلوه مهم ګڼل کېږي، خو سعودي عربستان تر اوسه افغانستان ته د دغه تخریب شوي ملکیت بدل نه دی ورکړی. راپورونه وایي احمد شاهي افغاني رباط چې د مکې شریفي په 100 مترۍ کې د افغانستان ملکیت یوه پخوانۍ ودانۍ وه، د مکې شریفي د پراختیایي پلان د عملي کېدو په لړ کې ورانه شوې ده. د حج او اوقافو د وزارت مرستیال دایی الحق عابد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅې روانې دي چې سعودي عربستان د احمد شاهي افغاني رباط د تخریبولو بدیل ملکیت افغانستان ته ورکړي.
دا یوه ډېره ستره قضیه ده. افغانستان د دې لپاره په سعودي عربستان کې یو مدافع وکیل نیولی. ویل کېږي چې د دې ملکیت ارزښت له 350 میلیونه ډالره پورې دی. دا به محکمه فیصله کړي، یا به یې قیمت او یا به یې ځمکه افغان لوري ته ورکول کېږي، خو موږ غواړو چې په بدل کې یې یوه مناسبه ځمکه راکړل شي. له دې قضیې یو کال تیریږي او عربستان هم انکار نه کوي، ځکه چې دا د افغانستان یو تاریخي ساحه ده.
د حج او اوقاف وزارت د معلوماتو لمخې افغانستان په سعودي عربستان کې درې ملکیتونه لرل چې یوې رباط افغاني احمد شاهي و چې د حرم شریف د نوي جماعت تر نقشې لاندې راغې او تخریب شو. ویل کېږي چې رباط افغاني د یوې ودانۍ نوم دی چې 250 کاله د مخه د افغانستان د پاچا احمد شاه په لارښوونه کعبې ته نږدې د افغان حاجیانو د هوساینې لپاره جوړه شوې وه. رباط په عربي کې هغه ځای ته ویل کېږي چې حاجیان پکې هستوګن کېږي. د حج او اوقافو د وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان بل ملکیت چې 4 جریبه ځمکه ده د عربستان په جده کې پراته ده. ځینې راپورونه وایي چې ګواکې د حج او اوقافو د وزارت پخوانیو چارواکو رباط افغاني په ډیرو پیسو په سعودي عربستان پلورلی دی، خو اوس مهال د حج او اوقافو وزارت چارواکي وایي چې د رباط افغاني د پلورلو په هکله هیڅ اقدام نه دی شوی. په عین وخت کې د دې وزارت پخواني چارواکي په دې نظر دي چې د بهرنیو چارو وزارت مکلف دی چې دغه مسأله له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. د حج او اوقافو پخواني وزیر محمد یوسف نیازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
چون این موضوع کلان است، مثل که رئیس جمهور اشرف غنی آمد و یک صدای خود بالا کلم اونجا بود.
دا لوی موضوع ده. کله چې جمهور رئیس اشرف غنی راغی او دا موضوع را پورته کړه، اوس په کار ده د یو شخص په ذریعه نه بلکې د بهرنیو چارو وزارت دغه موضوع پسې شي، ځکه چې ښایي اوس مهال دا ملکیت په 300 میلیونو ریال بدل شي. په کار ده چې جمهوري ریاست دغه موضوع تعقیب کړي سو سعودي د دې بدل ته اړ شي.
ځینې دینی عالمان په دې نظر دي چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د ملکیتونو ورانول پر افغانستان یو اقتصادي ګزار دی. دوی وایي افغاني رباط یو وخت افغان حاجیانو ته ډېرې اسانتیاوې ور په برخه کړې وې، خو اوسمهال افغان حاجیان د اوسېدو پر ځایونو ډېرې پیسې ورکوي. خو د حج او اوقافو وزارت وایي چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د ملکیت معنوي ارزښت د هغه له مادي ارزښته زیات و. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان، مخکې تر دې چې د ساینس او ټکنالوژۍ او د ازادي او اوریدونکو نیز پروګرامونه واوري، یوه نړیواله موضوع راخلو. یوه امریکایي جنرال ویلي چې روسیه د امریکا لپاره تر اسلامي دولت ډلې یا داعش لوی خطر دی. د امریکا د لوی درستیز په توګه د ولسمشر باراک اوباما نومان جنرال جوزف جانفورد وایي چې د روسیې اټومي وړتیاو ته په کتو دی دغه هیواد د امریکا ګټو ته لوی خطر ګڼي. جانفورد دا خبرې د امریکا د کانګرس یوې کمیټې ته کړې دي. په دې اړه نور جزئیات ملالۍ بشیر اوروي.
جنرال جوزف ډنفورد د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د پنجشنبې په ورځ وویل که تاسو د داسې هیواد په اړه ووایاست چې امریکا ته په ښکاره تهدید جوړېدای سي، نو زه به روسیې ته ګوته ونیسم. که تاسې د دوی چلند ته وګورئ، د خطر له زنګه کم نه دی. ډنفورد د کمیټې مخې ته د لوی درستیز د دندې لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوماند په توګه وړاندې سو. که د سنا لخوا تایید سي، دی به د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه د جنرال مارټین ډیمسي پر ځای کار پیل کړي. ده د روسیې اټومي وړتیا او د دې هیواد د خطر پېښولو وړتیا ته اشاره وکړه چې د نورو هیوادونو او د امریکا د متحدانو خپلواکۍ ته یې پېښولی سي. ده وویل چې که دی خپلې اندېښنې په درجه وښیي، نو چین دوهم، شمالي کوریا دریم او اسلامي دولت سخت دریځې ډله یا داعش څلورم خطر ګڼي. ډنفورد چې پخوا په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قومندان وو او اوس په اوبو او وچه کې د ځانګړو عملیاتو د وسلوال ځواک قومندان دی، وویل چې چین د امریکا لپاره دوهم خطر ځکه ګڼي چې په آرام سمندر کې د امریکا ګټې او د چین پوځي وړتیاوې په چټکۍ سره زیاتې سوي دي. د زیاته کړه چې دا په دې معنا نه دی چې دوی اوس مهال یو فوري خطر دی یا امریکا دوی ته د دشمن په سترګه ګوري، خو د یوه پوځي په توګه دا د دنده ده چې د نورو هیوادونو ارادو او وړتیاو ته نظر ولري. ډنفورد ویلي د شمالي کوریا اټومي پروګرام او د میزایلو ټکنالوژي په څرګنده توګه یو خطر دی. ډنفورد له اسلامي دولت سخت دریځې ډلې سره د جګړې په اړه وویل چې دی د دفاع وزارت له اوسنۍ ستراتیژۍ سره موافق دی چې له نهو لیکو څخه د دوو لیکو مسؤلیت پر غاړه لري. دا دوی لیکې دښمن ته د خوندي ځای ورکولو څخه ډډه او د سوریې او عراق د پوځیانو بیا رغونه ده. دا نورې لیکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او حکومت د نورو برخو لخوا اداره کیږي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
د دی اونۍ د ساینس او ټکنالوژۍ په دې لړۍ کې اوري. داسې تومانچه جوړه شوې چې له خاونده پرته یې بل څوک نشي استعمالولی. ډېر خلک له یو شان پاسوردونو کار اخلي. له یوې تازه څېړنې او سروې سره سم په سلو کې 43 کسان له ورته پاسوردونو کار اخلي. د کاناډا د اونټاریو پوهنتون څېړونکو د خلکو د کمپیوټر، ایمیل، بانک او ګڼو نورو پاسوردونو سروې کړې ده. دوی وایي په دې سروې کې د آنلاین لوبو یا ګیم د یوې ویبپاڼې د کارونکو 23 میلیونه پاسوردونه کتلي دي. دا پاسوردونه د یوه هکر له لورې خپاره شوي ول. د اونټاریو د څېړونکو له سروې څرګندېږي چې 40% خلک ورته پاسوردونه غوره کوي، خو په سلو کې 68 نور پیچلي پاسوردونه چې عموما کمپیوټر جوړوي غوره کوي. دا څېړنه وایي چې د ډیرو خلکو پاسورډ په اسانه پیدا کېدای شي، ځکه چې په سلو کې د 12 کسانو پاسورډ د زوکړې نیټه وي. په سلو کې 10 له خپل نوم او کورنۍ نوم څخه پاسورډ جوړوي، او په سلو کې 9 نور د کورنیو حیواناتو نومونه د پاسورډ په توګه کاروي. په دې څېړنه کې همداراز ویل شوي چې ډیر خلک په دې سخت عصبي کېږي چې پاسورډ ورڅخه هېري شي. دوی د پاسورډ د نه هېرولو لپاره له مختلفو شیوو کار اخلي. مثلا په سلو کې 1 پاسورډ ذهن ته سپاري، په سلو کې 2 یې په کمپیوټر یا ټلیفون کې لیکي، 10% یې پر کاغذ لیکي، او 0% نور د پاسورډ د نه هېرولو لپاره له خاصو پروګرامونو کار اخلي. د دې تحقیق له مخې تر ټولو زیات کارول کېدونکي پاسورډونه دا دي: یو لکو یول زره عدد، ای بی سی یو سلو دروشت، لیو تر شپجرو پوری عدد، د جرمنی وی کمپنی دا سی تومانچه جوڑه کری چه که ورکشی یای چو غلاک لی نو ده غیل خواهند پرتا بلچوک تره کار نشه خیستلی. ده دی وصله آی پی ای لیو ساعت زره وصل دی، او که ساعت نوی نو داس پرې نکیشي. دا وسله د دې لپاره جوړه شوې چې د پیښو مخه ونیول شي، او که غلا یا ورکه شي بل څوک ترې کاروانه خیستلی شي. د دې وسلې بیه حاضر د $1400 ده، او ساعت یې $1400 ارزښت لري. د دې وسلې جوړونکي کمپنۍ غواړي چې داسې وسلې په تیره بیا تومانچې راوباسي چې د خپل خاوند د ګوتې نښه پیژني، او ماشه یې یوازې د خپل خاوند په ګوته داس کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. زه فریبا ظاهر به هم د دې اونۍ د نورو پیغامونو په خبرولو سره ستاسو په خدمت کې یم. دا اونۍ مو هم د مختلفو ولایتونو څخه شکایتونه ترلاسه کړي دي. یو اوریدونکی د هلمند څخه له ولسمشر څخه غواړي چې باید مساقله ولسوالۍ ولایت سي ترڅو رواني امنیتي ستونزې په سمه توګه کنټرول سي. ځینې دوستان وایي د روژې په میاشت کې د کډوالۍ شپې ورځې تېروي او د خوړو لپاره څه نه لري. دغه راز د ننګرهار څخه یو بل اوریدونکی د تقاعدي ترلاسه کولو په برخه کې د موجودو ستونزو او پړاوونو څخه شکایت کوي. نور ګیلې او مشکلات هم سته چې په خپل د دوی په وزن کې به واورو. تر هر څه د مخه دا یادونه کوم چې دغه خبرونه ستاسو د رغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. نور منځندوم پیغامونه ته به ورسو.
السلام علیکم. دا د ازادي رادیو ده چې افغانانو او مسکینانو د چرګانو مشکلات او غږ اوري. دا موضوع د تقاعد موضوع ده چې په زرهاو سپین ږیري ریاست کې خزینه د تقاعد ته ورځي، هلته په مځکه ناستي دي، کراسه ځای نشته. مخکې به درې ورځې تېرېده په ټولو دفترو کښې به ګرځېده، اویا کلن اتیا کلن هلکانو سپین ږیري هلکان یې په لاس نیولی وو، هغه به دفتر په دفتر ګرځوو. په درې ورځو کښې به کار خلاصېدلی، به چک ورکوو د افغانستان بانک کښې پیسې اخیستې، هلته به $200 روپۍ ګرځولې. اوس چې لاړ شي یو وارې مهلت در کوي چې دوه میاشتې بعد ورشه. اکثره متقاعدین د ولایاتو دي، هغه لاړ شي کور ته، بیا چې راشي تاریخ در ته ټکي چې تاریخ راشه، بیا چې ور شي کار در کوي دیوار چې ترته وایي چې څو ورځې وروسته راشه وخت قایم کړي بانک لپاره، بیا به ورځي بیا به بانک کې تاریخ قایمه وي، بانک ته چې لاړې هلته درته وایي چې دروغ وایي پیسې مې راغلي، درې واره څلور واره مې هلته ته لاړ شه بېرته راشه، دا نو څومره پیسې مو پرېږي، تقاعد به څنګه وي، مشکلات به څرنګه وي، د لارې مشکلات به څنګه وي، دا نه پوهېږم چې حکومت شته او که نه شته. او دا وزارت مربوط د ده پوښتنه ولې نه کوي، بررسي ولې نه کوي، ریاست د تصفیې د خزینه د تقاعد دومره خلق ځوروي، دا شو بېرته لاړ شه هلته به دا خبر درته کوي، دا شو بېرته لاړ شه سپکې خبرې کوي، خلق ولاړ وي قطار، هغه ځان وباسي بله شو بېرته لاړ شي، وږي پدار ځان پټ کې کار نه شته. نو داسې حکومت خو ولاکه د بابا دم نه تر د دمه مالدلي وي، دا اور دا آواز به تر دولت پورې ورځي، پر ریاست اجرا پورې به ورځي، د خدای دپاره تاسې د هغو نه پوښتنه وکړئ ریاست ته خو ته لاړ شي دا څه حالت دی، تقاعد دې لغوه کړي چې بېخي خلک بېغامه شي، دېرش کاله پنځه ویشت کاله ماموریت کړی وي، بالاخره را شي ګدایي ګر تر بل زیات سړی ګدایي وکړي. نو تاسو نه هیله کېږي د آزادي د موظفینو نه د امیران نه چې د خدای په لحاظ د رمضان وبره د میاشتې په لحاظ دا پوښتنه وکړي چې دا خلک ولې ځوروي، ولې بل سیستم نه جوړوي چې ناپا را شي په لمبر سره تاریخ ته کړي، هلته ځوړم دي جدول دروغ وایي، شبې ته لاړ شه درې وره وطن ته لاړ شه ولایت ته لاړ شه بېرته را شه، دا ولې یو بل سیستم نه جوړوي، صحیح شي سیستم یې جدید ته چې لاړ شي هغوی به دسې کار کوي چې خپل اشاره کار کوي د دروازه وتاړي، دا نور تاسې تکلیف نه ورکوم، خدای په امان.
د هلمند ولایت څخه زه جان محمد تاسو ته پیغام پرېږدم، زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی، په خپلو کې سره یو سئ، قسم په خدای دې کوم تر اخري سلګیو پورې د پنجاب او امریکا پرېږدي، او د طالبانو ورونو ته مې دا پیغام دی، کنه په ټاونو کم خرافات چې دوی وسره سي دا هیڅکله د دې پښتنه ورځي، ولې په دې دوی به دا خوبونه ویني چې بیا به موږ په دغه ته ورځو افغانستان ته، او بیا به زموږ هغه سي ژوند دي لکه د پخوا ده، یا یا هیڅکله به بیا هغه سي خوندونه طالبان وانه شي.
آزادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم، زه فریبا ظاهر به هم د دیونی د نورو پیغامونو په خبرولو سره ستاسو په خدمت کې یم. دا اونۍ مو هم د مختلفو ولایتونو څخه شکایتونه ترلاسه کړي دي. یو اوریدونکی د هلمند څخه له ولسمشر څخه غواړي چې باید مساقله ولسوالۍ ولایت سي ترڅو رواني امنیتي ستونزې په سمه توګه کنټرول سي. ځینې دوستان وایي د روژې په میاشت کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي او د خوړو لپاره
جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم، زه فریبا ظاهر به هم د دیونی د نورو پیغامونو په خبرولو سره ستاسو په خدمت کې یم. دا اونۍ مو هم د مختلفو ولایتونو څخه شکایتونه ترلاسه کړي دي. یو اوریدونکی د هلمند څخه له ولسمشر څخه غواړي چې باید مساقله ولسوالۍ ولایت سي ترڅو رواني امنیتي ستونزې په سمه توګه کنټرول سي. ځینې دوستان وایي د روژې په میاشت کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي او د خوړو لپاره څه نه لري. دغه راز له ننګرهار څخه یو بل اوریدونکی د تقاعدي ترلاسه کولو په برخه کې د موجودو ستونزو او پړاوونو څخه شکایت کوي. نورې ګیلې او مشکلات هم شته چې په خپله د دوی په آوازونو کې به یې واورو. تر هر څه د مخه دا یادونه کوم چې دغه خپرونه ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. نور مو نه ځنډوم، پیغامونو ته به ورسو.
السلام علیکم، دا د ازادي راډیو ده چې افغانانو او مسکینانو د چرګانو مشکلات او غږ اوري. دا موضوع د تقاعد موضوع ده چې په زرهاوو سپین ږیري ریاست د خزینه د تقاعد ته ورځي، هلته په مځکه ناست دي، د کراسو ځای نه شته. مخکې به درې ورځې تېرېده په ټولو دفترو کښې به ګرځېده، اویا کلن اتیا کلن هلکانو سپین ږیري هلکان یې په لاس نیولی وو، هغه به دفتر په دفتر ګرځوو. په درې ورځو کښې به کار خلاصېدلی، به چک ورکوو د افغانستان بانک کې پیسې اخیستې، هلته به یو دوه سوه روپۍ ګرځولې. اوس چې لاړ شي یو وارې مهلت دی کوي چې دوه میاشتې بعد ورشه اکثره متقاعدین د ولایاتو دي، هغه لاړ شي کور ته، بیا چې راشي تاریخ در ته ټکي چې تاریخ راشه، بیا چې ورشي کار در کوي، بیا ورشي در ته وایي چې څو ورځې وروسته راشه وخت قایم کړو د بانک لپاره، بیا به ورځي، بیا به بانک کې تاریخ قایم وي، بانک ته چې لاړې هلته در ته وایي چې دروغ وایي پیسې مې راغلې، درې واره څلور واره ولایاتو ته لاړ شه بېرته راشه، دا نو څومره پیسې مو ترې پېژي، تقاعد به څومره وي، مشکلات به څرنګه وي، د لارې مشکلات به څنګه وي، دا نه پېژنم چې حکومت شته او که نه شته. او دا وزارت مربوط د ده پوښتنه ولې نه کوي، بررسي ولې نه کوي، ریاست د تصفیې د خزینه د تقاعد دومره خلک ځوروي، دا شوبې ته لاړ شه هلته به دا خبر در ته کوي، دا شوبې ته لاړ شه سپکې خبرې کوي، خلک ولاړ وي قطار، هغه ځان وباسي بلې شوبې ته لاړ شي، وزي پدار ځان پوټ کې کار نه شته. نو داسې حکومت خو ولاکه د بابا دم نه تر د دمه مالیدلی وي، دا اور دا آواز به تر دولته پورې ورځي، پر ریاست اجرا پورې به ورځي، د خدای دپاره تاسې د هغو نه پوښتنه وکړئ ریاست ته خو ته لاړ شي دا څه حالت دی، تقاعد دې لغوه کړي چې بېخي خلک بېغامه شي، دېرش کاله پنځه ویشت کاله ماموریت کړی وي، بالاخره را شي ګدایي ګر تر بس زیات سړی ګدایي وکړي. نو تاسو نه هیله کېږي چې د آزادي د موظفینو نه د امیران نه چې د خدای په لحاظ د رمضان وبره د میاشتې په لحاظ دا پوښتنه وکړي چې دا خلک ولې ځوروي، ولې بل سیستم نه جوړوي چې ناپه را شي په لمبر سره تاریخ ته کړي، هلته ځوړم وي جدول دروغ وایي شوبې ته لاړ شه، درې وره وطن ته لاړ شه، ولایت ته لاړ شه، بېرته راشه، دا ولې یو بل سیستم نه جوړوي صحیح شي، سیستم یې جدید ته چې لاړ شي هغوی به داسې کار کوي چې خپل اشاره کار کوي د درازه وتاړي. دا نور تاسې تکلیف نه ورکوم، خدای په امان.
د هلمند ولایت څخه زدیان محمد تاسو ته پیغام پرېږدم. زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی، په خپلو کې سره یو سئ، قسم په خدای دې کوم تر اخري سلګیو پورې د پنجاب او امریکا پرېږدي، او د طالبان اورونو ته مې دا پیغام دی، کنه پټاونو کم خرافات چې دوی وسره سي دا هیڅکله د دې پښتنه ورځي، ولې په دې دوی به دا خوبونه ویني چې بیا به موږ په دغه ته ورځو افغانستان ته، او بیا به زموږ هغه سي ژوند دي لکه د پخوا ده، یا هیڅکله به بیا هغه سي خوندونه طالبان وانه شي. سلام.
بلې، السلام علیکم. زه پر دین خبرې کوم د جلال آباد ښار نه اړیکه نیولې. روزانه لکه تاسو ته څنګه پته ده د روژې مبارک میاشت، او د روژې په دې مبارک میاشت کې د ننګرهار ته چې کوم نه کابل نه برګ راغلی د نغلو بر ته، هغه په دې مسلمانانو باندې دا د دویم ځل لپاره کده شو، نو دا د دې په خاطر کته کیږي چې دا مسلمانان روژه ده او د ستونزو د کړاوونو سره مخ شي. جنګ خلاصه کې جنګونه خو پرېده پرېده چې خلک د غریبۍ او د فقر او د مشکلاتو سره مخ دي، اوس ورځې دلته ګرمۍ د لاسه، اوس ورځې روژه کومه سخته وه، یو دو چنده په سخته نو تیریږي، ټول هغه خلک چې روژه نیسي په دې روژه ماتي کې د جماعت مخ کې دې خلکو ته خیر کوي چې الله دې دوه تباه کړي، الله دې دوه ذلیل کړي، الله دې دوه رسوا کړي، چې په دې غریب ولس باندې دا برکت دکې، نو د حکومت نه چې دې مخه ونیسي او د اینده لپاره د شکار تکرار نشي. خدای په امان.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ دا پیغام دی چې ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلام وایم، چې دا خلک طالبان خپل کور کې پټوي، خارجیان پټوي، بې ووایي دا سرکاري خلک په مونږ توپونه راغورځوي، دی دې ول خارجیانو ته ځای نه ورکوي، ازبکانو او د ترکمن خلکو ته بعد هغې نه دې بیا ګیلې کوي چې په مونږ د څوک شی نه راغورځي. وسلام.
السلام علیکم. زما متین حریدی د هلون ولایت څخه تاسو سره تماس نیولی دی. کوم د کرزی د محترم کرزی په بچی کې چې د خو د شمالي ولایتونو چې د کوچنی ولسوالۍ قدر دی مو د ولایت کې، او دغه چې یو کوچنی کلی او دا ولایتونه کړه، او یو مسجد قدر دی مو د ولسوالۍ کې، نو زموږ محترم اشرف غنی صدا اله او ارزو د مساکلا ولسوالۍ دې ولسوالۍ کې دا غټه ده، د ولایتو په سر دوه غټه ولسوالۍ ده، موږ غواړو چې دغه موږ ته ولایت شي، زموږ د هلمند یا د لوی کندهار کې به څه امنیت راشي. د هلمند ولایت دی د قومندانۍ دونه وس او توان طاقت نه لري چې دی ربط آماد وکړي، مشکلات ولاړ شي، مسنګین ته ولاړ شي، کلیکت ته ولاړ شي، نوزاد ته ولاړ شي، دا
یو حکومت یو گونی ور پر نظر کلدار دی و یو دی لټرا د باغوري په 3000 دی موږ دا هیله ده چې تاسو راځ خپل واک پر مخ ته دی دا یسته دی.
السلام علیکم، زه احسان الله د روزګان ولایت شهید احساس ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. موږ په ولسوالۍ کې دغه دې میاشت کېږي چې جګړې او جنګونه په شدت سره دوام لري. زما د لوړ پوړو چارواکو او اشرف غني څخه دا غوښتنه ده چې پر موږ لارې بندې دي، خو دا به څو تر څو داسې د افغانستان خلک سره مري. وسلام،
زه محمد د پکتیا ولایت سمکنۍ ولسوالۍ نه خبرې کوم. د کوم جنګ کې په تکمنای کې روان دي، دا د کورونا واسو له ورک څلکې د تلفاتو کې ورسېدل. خو زه د پکتیا نه ولین او د امنیت کمانډانو داخله لرم چې مقبلو کې د پستې وچای مننه کامیاب وسی.
سلام علیکم، زه عبدالغفار د پکتیکا ولایت سره د ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما پیغام د اجرایي رئیس په مقابل کې همدا ده چې کله ده وویل وای چې موږ ته د تېر حکومت نه چې فساد راپاتې ده او تکامت کړی په حکومت کې نامنوی ته په لوی لاس باندې انکشاف ورکول شوی ده. انکشاف خو هلته تا ورکړو چې ته وزیر خارجه ولې او له امریکایانو سره دې دا تړون امضا کړو چې د شپې له مخې تاسو په خپل سر کولای شئ چې کوم ځای باندې تاسو شوبه یې او عملیات وکوي او 55 او 60 نفر دي په شیطان کو لکه شندند کې لکه په هلمند کې لکه په انګرهار کې. نو دغه انکشاف او دغه وجه